مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمې رپورټونه او شننې واوري، او همداسې به په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام مشالونه هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د قبایلی سیمو یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد وایي قبایلی سیمې د ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. په کراچۍ کې په درو بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه وژل سوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد وایي قبایلی سیمې د ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي. یادي اتحاد د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ډیره اسماعیل خان کې د لاریون او غونډې پر مهال تکرار کړې ده. د غونډې ګډونوالو پر هغو ګوندونو نیوکې کړې دي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو مخالفت کوي. د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان ویل محمود خان اڅکزی او مولانا فضل الرحمن باید خپل دریز بدل کړي.
زمنګ د دې جلسې خاص مقصد دا دی چې په دې ملک کې صرف دوه سیاسي پارټي زمنګ د اصلاحاتو مخالفت کوي په پارلمان کې، چې یو جماعت علما اسلام او یو زمنګ د محمود خان اڅکزی پارټي. نن دا جلسه دا ریلی د قبایلی عوام دیو ته درخواست کوي، یو جرګه وته وي که نه نواته وته وي چې نن راشه دا ریفرندم دی، دا وګوره او د خدای لپاره د قبایلو ملګرتیا وکړه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ عثمان خان کاکړ او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه دي د ټول قبایلي ولس په خوښه وسی. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کرمتنګي ډیم جوړولو پر ضد په احتجاج دي. دوی له څو ورځو راهیسې په خپل سیمه قبل اخیل او بنو کې احتجاج کوي. دوی وایي د یاد بند جوړول د دوی د بربادۍ منصوبه ده. د دې احتجاج کوونکو مشر ملک فرید الله د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل
میرا گورنمنٹ تے پاک پاؤچ تے جی خدای پہ خاطر بندے موجودہ 3 لاکھ پاپولیشن دا ختمی جی دا پزر بے عظم نہ سخت دو اگر باوجود کا بے خام خاد خوشائی پہ میسی تشہ استعمال ہے استعمال کا جمیش ختم سی میرا کیم متن تا سی میرا خانہ بادو میرا تام بیون لگائی میسنا خطی ختمی جی دو مسائل مخطی رسم رواج میں جنسی نہ کٹ کی جی.
خو حکومتي چارواکي وایي د دې بند له جوړولو سره به د شمالي وزیرستان لوی برخه مځکه آباد سي او اغیزمن خلکو ته به مناسب تاوان ورکړل سي. په کراچۍ کې د پنځشنبې په شپه ناوخته په درو بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند کمرزیب ستی وایي چې د وژل شوي سب انسپکټر پیژندګلوي د اقبال محمود په نامه شوی دی چې هغه د هدفي وژنو په اړه پلټنې کولې. په دغه پیښه کې د اقبال محمود د ملګري وسیم ترڅنګ پر لاره تیرېدونکي یو ځوان حفیظ الله هم مجوبل شوی دی، خو د دواړو حالت د اندېښنې وړ نه دی. بل پلو د کراچۍ پولیسو خبر پانه کې ویلي چې د پنځشنبې په شپه په دوو نورو بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې پیژندګلوي د 50 کلن ملک عبدالرحمن او 40 کلن رضوان احمد په نومونه شوی ده. ملک عبدالرحمن د ښار په ایم ای جنا روډ او رضوان احمد په کورنګي سیمه کې نامعلوم وسلوالو په نشه کړې دي. د دې پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سختدریزي مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. مظاهره کوونکو د جنوري پر 4مه د تحفظ ناموس رسالت نومي قانون د عملي کولو په حق کې احتجاج کاوه. چارواکي وایي شاوخوا 300 ملایانو په لاهور کې پرون په دوو بیلابیلو مظاهرو کې برخه واخیسته. دوی وایي چې مرکزی لارې بندې کړې وي او له پولیسو سره شخړه کړې وه. پولیسو پر هغوی اوښکې بهاونګي سم استعمال کړی دی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې خپل ساتونکو ممتاز قادری د 2011 کال د جنوري پر 4مه نیټه تر دې وروسته وژلی و چې هغه د اسیا بیبي ملاتړ کړی و. اسیا بیبي ایسوې ښځه وه او پر هغې تور و چې د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی و، خو هغې نه مانی. د پاکستان د قانون له مخې که څوک اسلام ته سپکاوی وکړي نو په مرګ محکومیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې بیګا په واشنگټن کې د امریکا له پوځي مشرتابه سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. هغه وویل
We got to make sure that during this transition period
باید ډاډه شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسولیتونه ورورو انتقالی شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلامشورو او هڅو ترلاسه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر باراک اوباما به شاوخوا دوی اونۍ وروسته واک په رسمي توګه منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپاري. ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه کوم څرګند دریځ نه دی په ډاګه کړی. د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ درېمه ټیسټ لوبه د وخت د آسټرالیا په سډنی کې روانه ده. پاکستان څه شیبه وړاندې په خپل لومړي اننګز کې د درو لوبغاړو په سر 168 منډې کړې وې. تر دې وړاندې آسټرالیا خپل لومړی اننګز د 538 منډو له جوړولو وروسته د ودرو او پاکستان ته د لوبې پر مخ وړلو بلنه ورکړه. آسټرالیا تر دې وړاندې تر سره سوي دوه ټیسټ لوبې دواړه ګټلې دي. او بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن متحده عرب اماراتو ته ځي. افغان لوبډله به هلته د صحرا په نوم په شل اوریز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دا ټورنمنټ د جنوري پر 14 پیلېږي. د صحرا لوبې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. په اول ګروپ کې افغانستان، آیرلینډ، نمیبیا او کوربه هیواد متحده عرب امارات دي. او په دویم ډله کې هالینډ، سکاټلینډ او عمان او هالینډ شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د کابل سیمو یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد په ډیر اسماعیل خان کې د غونډې پر مهال غوښتنه کړې ده چې څوک دی د کابل سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو مخالفت نه کوي.
نن دا جلسه او دا ریلی د قبایلی عوام دیو ته درخواست کړو یو جرګه وته وې کنه نواته وته وې چې نن راشه دا ریفرندم دی دا وګوره او د خدای لپاره د قبایلو مرګرتیا وکړه.
د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد احتجاج کوي.
میش دانه تبکوي، میش دانه بربودوي، دا انصاف نه دی چې یو بربودوا بل په ابودوا او په هیڅ صورت میش دا ډیم ورکوي نه.
د افغانستان په خوست کې مېرمنې وایي حکومت دې د دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي.
دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمينه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ښکېل دي.
Major fights against ISIS in Mosul, in Syria. Afghanistan is still active.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام مشالونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د کابلی سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې لاریون کړی او لاریون وروسته غونډه کړې ده. دوی وایي کابلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. د غونډې ګډونوالو پر هغو خلکو هم د دوی د ملاتړ کولو ژغ کړی چې د کابلی سیمو د راتلونکي په اړه بیل دریز لري. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
پرون پر ڈیر اسماعیل خان کشید دے فاٹا سیاسی اتحاد پا بالانا پسیم اکشید دے مختلف و سیاسی گندونو دے مشرانو او پا زرگونا کارکنانو دے قبائلی سیم پا پشتونخوا صوبے ورگڈاولو پا حق کشید دے ٹانکا ڈینا تر توپنوالا چوک پر رے احتجاجی لیاریون وکا چکم بیا پا باقاعدہ جلسے کشید بدل شا دے لیاریون او جلسے پا دوران شے قبائلیانو او مقررینو دے مولانا فضل الرحمان او محمود محمود خان اچھگزی داغے پریکڑے پر سخت اور ٹک چوک سے گندنا وکڑا چھپکومک سے دو دفاٹا ریفارمز کا مٹائی فیصلہ ردا کرے اور پداغابا ریکشے دے قبائلانو دے پارا دے ریفرینڈم غشتنا کھاوی پداغامو کے دفاٹا سیاسی اتحاد مرکزی مرشار نثار خان ممند مخالفین تا جغور وکاں چھ دے پنجاب پالیسی دے پریش دی رادشی دے پشتانو سرا دکشینی او دا غوی ملگرتیا دے وکی
چکم احتجاج پر ڈیر اسماعیل خان کے وشو دا دغا مخالفین دا غوی جنازہ ہوا تا آغوی تا دغا پیغام ورکوی چھ دا تاسو سکوی دا پختون دشمن پالیسی مخبلا کرے دا تاسو تا تدخواست کو چھ دا غدوالا پختانو مشران زانتا ہوئے پختون دشمن پالیسی پریک دے پنجاب پالیسی پریک دے او راش پختانو سرکینے
دے بجاورنا را غلی ملما سید اخونزادہ چٹان وویل
زمنگا دا دی جلسی خاص مقصد دا دے چھ پدی ملک صرف دو سیاسی پارٹی زمنگ دے اصلاحات و مخالفت کئی پا پارلیمان کے چھ یو جماعت علماء اسلام او یو زمنگا دا محمود خان اچھگزئی سے پارٹی نن دا جلسہ دا ریلی دا قبائلی عوام دیو تا درخواست کئی یو جرگا و تا وے کنن نوات و تا وے چھ نن راشہ دا ریفرینڈم دے دا او گورا او دا خودے دا پارا دا قبائل و مرگرتیا وکا
دی پی ٹی آئی دے فاٹا چیف ارگنائزر دوست محمد مسعود زیاد اکڑا
دا نن چھ پٹی خان کے کما ریلی روانہ دا دا تاریخی ریلی دا او انشاءاللہ دارا ریلی با منگا اسلام آباد
پشتونخوا کے ڈی پی 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 ستر سکتر اور دی قومی اسمبلی مکش نیم رستیال سپیکر فیصل کریم کنڈی وویل چھ دی میزا دغا حال زل با تر آغا پورے جاری وی تر سو پرے چھ قبائلی سیما دے پشتونخوا صوبے برخا گرز دل نوی داد یادوی چھ قبائلی سیما کش زن نور قبائلیون پشتونخوا صوبے کش دے گاڈون مخالف اور زانتا دے گوش بے غشتنا کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو په ریپورت کې وردل چې احتجاج کوونکو پر پښتونخوا ملي او میګوند لدی قبل نیوکه کړې و چې ولې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالفت کوي په دې اړه مې د یاد ګوند له مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ سره خبرې وکړې او لاغز خمیو پښتل چې دوی په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ګډېدو مخالفت ولې کوي
پښتونخوا د نړیوال پارټۍ دا به دریځ دی دا زموږ منشور برخه ده چې فاتا منځنۍ پښتونخوا له پرنګیزا نیم خود مختاره پاتې شوې ده په کار دا دی چې نیم خود مختاره زه خود مختاري خواته ولاړې مور دا ویي د فاتا فیصله به د فاتا ولس دی مګر دا خبره دا ده د پنجاب استعماري حکمرانان چې دی اگر نن خپل خبره زه به پښتنو په خوله کې ورکړی کېده اور اگر نن بیا ته دې خدمت کول غواړي د منځنۍ پښتونخوا د ټول نمک امن راشي دا دې چې دې د خپل کورو ته لاړ شي د کورو پر معاوضه ورکول شي منځنۍ پښتونخوا کې دا متخبه ګورنري د منځنۍ پښتونخوا صحیح مردو شماري د وچی یو ډېر لوی ماشي پکیج د ورکول شي د دوی د خپل الیکشن کمیشن بلداتی سیستم د خپل او د مستقبل په والا باندې د پاتا سیستم ریفارم کیږي دا د پاتا د ورلس په خوښه د څو کسان په خوښه ده نه
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ او سنیټر عثمان کاکړو چې په ډیر اسماعیل خان کې د سوي احتجاج په خبرګون کې خپل دریز له مشال رادیو سره څرګنداو د فاټا سیاسي اتحاد بشران پر جمعیت علما اسلام فضل منډل هم نیوکه کوي چې هغه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو په وړاندې خند جوړوي په دې اړه مې د یاد ګوند له مخکښ مولانا ګل نصیب سره خبرې وکړې او لاغه مې وپوښتل چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا ګډېدو لپاره چې کوم دوی مخالفت کوي د هغه دلیل څه دی نو هغه وویل
مونږ دا وایو چې مونږ د یوې خبرې مخالفت نه کوو قسم دی دا هم زمونږ د موقف سره تصادم نه لري یا که ځان له صوبه لري یا که کونسل ورله جوړېږي خو مونږ دا وایو چې خلک له اول تاسو په کور کوي او د کور کېدو نه بعد چې دی بیا یو سیستم او نظام د دوی په مشوره سره ورکوي همیشه د پاره د پاکستان استبلیشمنت چې دی دا خپلې فیصلې وکړي او بیا د هغې نه وروسته چې دی بغیر د قام د مرضۍ نه اعلانوي یا که د قام په مرضۍ اعلانوي نو دا پارمیلیټریز پوره کوي حقیقي سوچ او ازادي چې ده دا علاقې ته او قوم ته نه ده حاصله. په دا وخت کې جمعیت علما اسلام دا وایي چې دغه یو فیصله چې تاسو په صوبه خیبر پختونخوا کې د قبایل زم شي، دا د قبایلو هغه خلک چې هغه اسټبلشمنټ ته نږدې دي هغه خلک خدا خبره کوي، خو عام پبلک چې دی هغه د دې خبرې سره اتفاق نه کوي. او مونږ په دې خبره کې زیات خبر ځکه لرو چې په قبایلو کې د جمعیت علما اسلام اثر او رسوخ چې دی په نسبت ته نورو خلکو زیات دی.
د جمعیت علما اسلام فضل الله منډلې مخکښ مولانا ګل نصیب
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ځای د لسور زراعي سه احتجاج کوي. دوی وایي چې دا منصوبه د دوی د بربادي منصوبه ده. د دوی په وینا کې حکومت د دوی پرمختګ غواړي هلته د نور کارونه وکړي. عمر دراز وزیر پر رپورت لري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوا کابل خیل سیمې مشران او ځوانان د سوورزونه په سیمه کې دننه او ځنه مشران بنو کې په احتجاج دي او د کرم تنګي ډیم جوړولو مخالفت کوي. دوی وایي کورم تنګي ډیم جوړولو سره د دوی د سیمې ناشنه خط ختم کیږي او په کډه کولو به مجبور وي چې ټوله سیمه یې په اوبو ډوبېږي. سو د دوی په وینا دولت کا ترقی غواړي نو دغلته دې په قدرتي وسایلو راوستلو کار پیل کړي.
دغه ډیم نه دا وداري شي میش دا نه تبکوي میش دا نه بربودوي دا ټول ملک ته دا څه خاک چې دا انصاف نه دا چې یو بربودوا بل په ابودوا او په هیڅ صورت میش دا ډیم ورکوي نه.
په دا وجه باندې دا ډیم نه ورکوي چې میش پدا کې مذکر درې می پدا کې میر وګینا درې می پدا کې میش کولینا درې می کدای دې معبودی غوړي دې د مو پغرینا کې کورمایټ شته دې مو پغرینا کې چې کوم سال شته د ګیش دا آیل شته دا مهرباني وکړه چې میش نوځوان طبقه د آغاز ګرځي هغه به دا بودی جوړ کو چې میش خپل په غاغه شي کنه.
دا جرګې مشر ملک فرید الله وای نه پوهیږي چې د نورو سیمو د آبادۍ لپاره د دوی آباده سیمه د بربادۍ او خلک دا کډوالۍ سره مخ کوي.
میره گورنمنٹ ته پاک پوج ته چې خدای په خاطر باندې موجوده 3 لک پاپولیشن دای د ختمي د پزر به اعظم نه سخت دو هغه به وجود کا به خامخه د خوښي په میشته تر استعمال و استعمال کې میش ختم شي. میره کیم متن ته میره خانه بادو میره تام بیون لګای میش نه ختی ختمي جو مثال مخاطی رسم رواج مې جن سینا کټ کیږي میره اخیری پدانه سخته کیسه قسم دو کوي.
د چارواکو په وینا 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د کورم تنګي ډیم دورې لپاره راتلون کې وو چې بیا دغه دوره وزنډول شوه. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران احمد افریدی په دې اړه وویل چې بغیر د څه شک کورم تنګي ډیم د کمی اهمیت لوی منصوبه ده چې د شمالي وزیرستان 15,000 اکړ ځمکه به زرخیزه شي او 3.5 لک اکړ ځمکه به د خواوشا سیمو او زیلو زرخیزه کړي. د حکومت په وینا 3.4 میگاواټه اضافي بجلی به پیدا شي او سیمه کې د معاشي او د صنعت د پرمختګ به سبب وګرځي. خو د دوی په وینا حکومت د خلکو بې ځایه کولو چې د ډیم له وجې متاثره کیږي ډیر زیات سنجیده دی او هر متاثره کس ته به مناسبه معاوضه ورکولی شي چې د لړکې دولتي چارواکو د خلکو په غوښتنه د وابډا سره خبرې هم شروع کړې او وابډا محکمې ورته یقین ورکړې چې د حل لارې په طرف به راځي. خو د دوی په وینا د کمی اهمیت په دې لویه منصوبه د څوک سیاست نه کړي. د یادونې ده چې 13 میاشت اسلام آباد کې یو ایس ای آی ډی وابډا ته د کورم تنګي ډیم لومړۍ مرحله لپاره 8.5 ارب روپۍ ورکړې. کورم تنګي ډیم منصوبه د ډیرو کالونو نه په بیا بیا د ځنډ ښکار شوې چې د فاټا سیکریټریټ چارواکو په وینا یاد ډیم په 2008 کال کې سرته رسیدونکی وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کراچی کې د پنځشنبې په شپه ناوخته د ښار په ګلستان جوهر سیمه کې نامعلوم وسلوال یو پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي چې وژل شوی پولیس افسر د پلشونو په څنګه کې کار کوي. بل اړخ ته د ښار په میجنا روډ باندې هم داسې پېښې رامنځته شوې دي. د کراچی د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورت لري.
د شارې فیصل تانی د پولیسو یو چارواکي سب انسپکټر اختیار د پنځشنبه په شپه ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې دغه وجلې شوی پولیس افسر د وسیم نومي بل تن سره خپل کور ته روان و چې د لال فلیټ سره نږدې په نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه پولیس افسر مړ او د هغه بل ملګری ژوبل شوی دی.
په خوست کې لوستي شزي له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي. دوی وايي ډېر لوستي شزي لیوالتیا لري چې په حکومتي ادارو کې دندې ولري، خو د دوی لپاره د کار وظیفي مناسب شرایط نه دي برابر شوي. حکومتي چارواکي وايي چې دا د دوی په لومړیتوبونو کې ده چې شزو ته کار زمينه برابر کړي. نجیب الالوخیل پرې رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د لینکن په ښوونیز مرکز کې په هغه ناسته کې چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د ښځو د ګډون په باب جوړه شوې وه، د ولایتي شورا استازي میرمن نعتبیبي عمری مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت او لازره نارینه ورونه دولت نه ماشه خلی او زمونږ خویندې په خوست ولایت کې 1500 نه شته چې زمونږ د دولت نه ماشه خلی. د زمونږ ونډه په بیخي چخلته چې په نشتون کې ده، او زه په دې باندې هیڅ زه نه خپله راضي یم نه زما خویندې په دغه رضایت لري. خدای دې وکړي چې مرکزي دولت او ولایتي اداره او په دې ګډه سره زمونږ خویندو ته ونډه ورکړي.
مدني فعاله کامله اکبری وایي له معارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاري فرصتونه برابر شي.
لکه څرنګه چې مونږ وینو چې په صحت بخش کې زمونږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي، بلخصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي.
مدني فعاله نادیه باوري هم بیکاري د ښځو د ژوندانه یو لوی ستونزه ګڼي.
خوست ولایت کې خویندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه د کار زمينه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصله څنګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مکتب به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې دې لپاره زمينه نه ده مسایده، چون څومره چې زه ګورم حقدار ته نه رسول کیږي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي ښځې کولای شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
ښځه هم د نر سره مساوي حقوق لري او په د دولتدارۍ حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دی کولای شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلو.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي دي. د خوست د والی ویان زیاتوي ډېری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
د بشری حقوقو یو نړیوال سازمان وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد لړۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د سازمان په وینا کې یو پلو په دې هیواد کې ښځې د ژوند په هر برخه کې کارونه کوي، نو بلې خواته په ټولنه کې د خپلو حقونو او برابرۍ ترلاسه کولو لپاره هم هڅې کوي. د یاد سازمان د لیکنې لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په دې تیرو شو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په اړه رامنځته شوو سوپی خو ته پکتو سره په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې 15 کاله مخکې چې کله د طالبانو واکمنی په افغانستان کې نسکوره شوه، نو د یو ریډیو په خبرونه کې د هغه وخت د امریکا لومړی میرمن لارا بوش میلمنه وه. او هغه ډیر په ویاړ امریکایي ولس ته ویلی وو چې په افغان ځمکه د امریکایي سرتیرو موجودګۍ تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې د دغه هیواد ښځې اوس په کورونو دننه بندیوانې نه دي او په اصل کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره جګړه ده. خو راپور زیاتوي چې په دغه جګړه کې د عربونو ډالرو د لګښت نه پس د نن په افغانستان کې د ښځو څه حال دی. راپور د رویټرز خبري ایجنسی ته یو خبر په حواله لیکي چې دا مهال په کابل کې د دارالامان د ودانۍ د بیا رغونې په کارونو کې چې کوم اتیا انجینران کار کوي په هغوی کې شل تنه ښځې دي. او خو خبره دا ده د یو افغان چارواکي په خبره په دې پروژه کې د ښځو انجینرانو انتخاب سه هغوی سره ښېګڼه نه وه بلکې هغوی د خپل قابلیت له وجې د دې جوګه وي چې دې پروژې لپاره منتخب شوي. راپور کې راغلي چې که یو خوا دغه یو ښه خبره ده خو بل خوا داسې خبرونه هم شته چې زړه بوګنوونکي دي. د 13 دسمبر په 18 نیټه هغه 15 ښځینه ساتونکي چې د کندهار په هوایي ډګر کې نوکری کوله هغه مهال سره د خپل ډرایور ووجلی شوي چې کله کار په لاره وي. خو د دې نه هم خواشینوونکې خبره بیا دا ده چې د کندهار ولایتي شورا یو غړي په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې ښځو له پکار دي چې په پرده کې په خپلو کورونو کې ژوند وکړي نه چې نوکری وکړي. د دې پیښې نه یوه ورځ مخکې په لوګر ولایت کې د جنکو یو سکول وسوځول شو او د هغې نه بله ورځ مخکې یو سړی په ننګرهار ولایت کې په خپلې ناوې تور ولګوه چې باکره نه ده او د هغې پیغلې بله وړوکې خور یې وتښتوله او ورسره یې واده وکړو. هم د دسمبر په میاشت کې د افغانستان لومړی پایلټې نیلوفر رحمانی په امریکا کې د سیاسي پناه لپاره درخواست له دې وجې ورکړو چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. راپور زیاتوي چې د دغو پیښو نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې دا مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان چې اکثریت یې جنکۍ دي له تعلیم نه بې برخې دي. د دې ترڅنګ اوس هم ښځې په آزاده توګه نوکری نشي کولی او په ټولنه کې د ښځو پر ضد تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او په دغه هیواد کې اوس هم ښځې د خپلو حقونو او برابرۍ لپاره په هڅو کې دي. راپور کې راغلي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شو خو په دغه کمپاین کې د افغانستان ذکر د نشت برابر وو. نو له دې وجې افغان ښځې اوس په دې اندېښمنې دي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال به د دوی څه حل وي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلل او ویل چې د ماموریت به نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مخ پسې یوسي. ولسمشر اوباما د سرګندونې تیر شپه په واشنگټن کې د امریکا له پوځي مشرتابه سره په لیدو کوټو کې کړی دی. نوموړی به شاوخوا دوی اونۍ وروسته واک ډونالد ټرمپ ته سپاري. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا منتخب ولسمشر ته د واک د انتقال په درشل کې ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا لا هم په افغانستان کې په جدي مبارزه کې ښکیل ده. ولسمشر اوباما تیر شپه د روسي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر او د ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د خپل هیواد له جګپوړیو پوځي چارواکو سره په واشنگټن کې ولیدل. دې غونډې ته اوباما وویل چې دی غواړي مطمئن شي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته واک په آرامه ولیږدي.
Seamless passing of the baton.
باید ډاډ شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورو انتقالی شي او هر څه په خپل ځای پاتې شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلام مشورو او هڅو ترلاسه کړي دي. باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې د افغانستان جګړه ده د خپل کار تر پای پورې سرته ورسوي. خو داسې ونه شول او برعکس د تیر کال په جولای میاشت کې اوباما پریکړه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. اوس چې دوی اونۍ د ولسمشرۍ د دورې پاتې دي لا هم تر 8000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د باراک اوباما پر ځای په رسمي ډول ولسمشر شي. د تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه په څرګند ډول څه نه دی ویلي او تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتېدو په اړه څه پریکړه کوي. د ټرمپ دغه غیری دریز سوالونه پیدا کړی دي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړی دي. د بشري حقونو د سار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانان په بې صبرۍ انتظار دي چې امریکا به د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له دوی سره څه کوي. دغه راپور نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سیشن بی پورې سپور کړ. دا راپور د بشري حقوقو د څار د ډلې د افغانستان د برخې جګ پوړي څېړونکي هیتر بار لیکلی دی. لیکوال د امریکا له نوي ولسمشر غواړي چې له افغانستان سره دي د واشنگتن مرستې د اوس په څیر ادامه پیدا کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې په راپور کې همدارس ډونالد ټرمپ ته وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې له تیرو تیروتنو او بریاوو زده کړې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز پر لور ولاړ شو. د کابل سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد وای کابل سیمه دي ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا غړي کړل سي. یاد اتحاد د غشتنه د چهارشنبه په ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د لاریون او غونډې پر مهال تکرار کړی. دا د غونډې ګډونوالو پر هغو ګوندونو نیوکه وکړي چې د کابل سیمو په خیبر پښتونخوا غړولو مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد په احتجاج دي. دوی له څو ورځو راهیسې په خپل سیمه کبلخیل او بنو کې احتجاج کوي. دوی وایي چې دا منصوبه د دوی د بربادۍ منصوبه ده، خو حکومتي چارواکي وایي د دې بند د جوړېدو سره به د شمالي وزیرستان لوی برخه مځکه آباد سي او اغیزمنو خلکو ته به مناسب تاوان ورکړل سي. په کراچۍ کې د پنځشنبه په شپه ناوخته په درو بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوی دی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سخت دریزي مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. مظاهره کوونکو د جنوري پر 4مه د تحفظ ناموس رسالت نومي قانون د عملي کولو په حق کې احتجاج کاوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوختي. ولسمشر اوباما د سرګندونې بیګا په واشنگتن کې د امریکا له پوځي مشرتابه سره د لیدو کتو پر مهال کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اوباما به شاوخوا دوی اونۍ وروسته واک په رسمي توګه منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته سپاري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. او زو اسلام آباد او ګوروش د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنه خبرې کړې دي. رفعت تنجم لوستي دي او لنډي جوړان دي کوي.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان پاین کې ویل شوی دي چې 15 کال عمر پورې ماشومان لپاره به تعلیم مفت او لازمی وي، او د دې تنظیم به ریاست کوي، او د ریاست کار به دا هم وي چې په ماشومان او خود دې داسې کار نه کول کیږي چې کوم د دې د عمر او جنس اعتبار سره مناسب نه وي، او بیا د 16 کال کم عمر ماشومانو نه د مشکت کار اخیستونه هم منع کوي، او د آئین خلاف ورزي کوونکو لپاره سزاګانې هم شته دي. خدا خبرې صرف پاین کې دي، په دې هیڅ عملي ګامونه نه پورته کیږي. ادارې وایي چې د اسلام آباد لس کلنه طیبه د خپل پلار قرض ختمولو لپاره د یو جج په کور کې کار کولو. د جج خزیر پس خبرې په کور کې کار کوونکي د دې لسکرانه جنې لاسونه وسوځول او مخ یې ولله زخمی کړو. اداري په وینا چې پولیس دغه ماشومه د جج د کوره تر لاسه کړه، او د جج د خزې خلاف یې تشدد مقدمه درج کړه. خو په عدالت کې د کیس اورېدنې پر وخت ماشوم خپل خپلوانو سره نامه جمع کړه، او د جج او دغه خزې د الله په نامه معاف کړه. اداري زیاتوي چې په پاکستان کې په کورونو کې کار کوونکو تشدد په یو شمېر پیښو کې دا یوه داسې پیښه ده پس کې چې یو کم عمره ماشومه ښکار شوه، او داسې پیښې اوس په امروزه بنیادونه کېږي. اداري وایي چې کم عمره ماشومان په کورونو کې کار لپاره ساتل ملکي او نړیوال قوانینو ته لاندې یو جرم دی. اداري اخر کې وایي چې پارلمان، سیاسي جماعتونو، اعلی عدالتونو او سماجي ادارو ته د دې پیښې سخت نوټس اخیستل پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په اویا تحصیلونو کې د لوبو لپاره میدانونو کې صرف 4 میدان نه جوړ کړی شوی دي، او اوش اوس هم صرف په کاغذونو کې موجود دي. د دې میدانونو لپاره د پیسو جاری کول، ځمکه اخیستو او نور داسې مشکلات په دې کې خنډان دي. خو د 4 میدانونو ترسره کېدل هم یوه لویه خبره ده. اداري وایي چې د لوبو میدانونه خو ترسره شو، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په دې میدانونو کې ځوانانو ته د لوبو مکمل موقع او سهولتونه ورکړل شي، او د دوی د تربیت ورکولو لپاره یو انتظام پکار دی. اداري په وینا د دې خبرې هم ضرورت دی چې د دې میدانونو په خصوصي توګه خیال وساتل شي، ځکه چې دا کتل شوی چې کوم میدانونه د لوبو لپاره جوړ شي نو سمو د پس د هغې دیوالونه او جنگلی پریوزي او دا ویجاړ شي، خو متعلقه محکمې په دې اړه څه توجه نه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د پاکستان تحفظ ناموس رسالت نومې قانون ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پنجاب پخوانی وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی خلاف یوې مذهبي ډلې د اسلام سپکاوي په تور د وژلو فتوا ورکړې ده. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د وسلوالو خلاف د امریکا په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو لپاره د زیاتې خطرې خبر نیولې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د اسلام سپکاوي په تور وژل شوي د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شان تاثیر خلاف یوې مذهبي ډلې د وژلو فتوا جاری کړې ده. دا د عیسایانو اختر په موقع دغه د ریکارډ شوي یو پیغام وروسته مخې ته راغلی چې پکې شان تاثیر د پاکستان مذهب سپکاوي پر قانون تنقید کړی دی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په 2011 کال کې خپل ساتونکي ممتاز قادری په دې وژلو چې نوموړي د اسلام سپکاوي قانون خلاف او په دغه تور د نیول شوې یوې عیسائی جینۍ آسیا بیبي په حق کې خبرې کړې وې. ممتاز قادری ته د سلمان تاثیر د وژنې په سر تیر کال پانسی ورکړل شوه. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې خلک د اسلام سپکاوي کیسونو د رجسټر کولو لپاره اکثره پر پولیسو فشار اچوي چې پکې مسلمانان او غیر مسلم دواړه پنه کوي. د فعالانو په خبره پدې کې زیاتره کیسونه داسې وي چې شواهد کمزوري وي او د شخصي بدل اخستو لپاره رجسټر کیږي. تر اوسه پړې په خبره هغه ډلې چې د شان تاثیر خلاف یې فتوا جاری کړې د دسمبر په 1 د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف هم د یوې فتوا جاری کولو دړاکه ورکړې وه. دغه ډلې له عمران خان نه د اسلام پیغمبر د مبینه سپکاوي لپاره د معافي اخستو غوښتنه کړې وه چې بیا وروسته عمران خان بخښنه وغوښته. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا جګړه د 2015 کال په سر کې ختمېدل ټاکل شوی ول. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال تر اخیره د امریکا په مشرۍ د نیټو مشن سرته ورسید. وروسته بیا د باراک اوباما انتظامی په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر د 1,00,000 نه 100,000 ته راټیټ کړ چې کار یې افغان امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو پورې محدود کړل شو. مجله لیکي امریکایي جازونو بیا هم د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو ډلو ملګرو وسلوالو خلاف بریدونه جاري وساتل، خو د طالبانو خلاف هوائی حملو اجازت یوازې د ځان دفاع کولو پورې محدود کړل شوی. مجله لیکي د امریکایي ځواکونو تر تګ وروسته له پیدا شوو حالاتو نه وسلوالو ډلو ګټه پورته کړه چې له کبله په 2 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ځاني نقصان کچه خواوشا 30% زیاته شوه. له دې سربیره تیر کال طالبانو د کندوز ښار زیاتره برخه تر کنټرول لاندې راوسته. په عین حال کې امریکایي کمانډو ځواکونو د ښار واپس اخستو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړه، خو د عملیاتو پر مهال یې په غلطۍ سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یو هسپتال په نښه کړ چې پکې 20 کسان ووژل شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په جرمنی کې یو تن د اداري فساد په تور نیول شوی دی، خو ته تحقیقاتو پر مهال شک پرې شوی چې په برلین کې تر نوي کال وړاندې په ترهګرۍ برید کې لاس درلود. په برلین کې سوي دې برید کې 12 تنه وژل شوي. د نیول شوي کس په اړه د جرمني فدرالي څارنوالۍ ادارې له رسنیو سره معلومات شریک کړي دي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
جرمني چارواکو په برلین کې یو مشکوک تونسی نیولی دی. پر دې سړي شک کیږي چې د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس پر بازار په شوي برید کې لاس درلود. په دې حمله کې 12 تنه وژل شوي وو. د دې برید مسؤلیت داعش منلی دی. د حملې اصلي کس انیس امیری و چې هغه هم د تونس و. انیس امیری تر برید 4 ورځې وروسته د ایټالیا په میلان کې پولیسو ته د اسنادو له ورښکارولو ډډه وکړه او بیا د ډزو پر مهال ووژل شو. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویاند فراک کویلر د 4 شنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې د کرسمس پر بازار د شوي برید په ارتباط د نوي نیول شوي کس په اړه رسنیو ته وویل. زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې دغه مشکوک کس او انیس امیری یو بل د 2015 کال له وروستیو سره پیژندل. زموږ له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې دوی تر برید مخکې په همغه ماښام د برلین په کاسوند برونن سیمه کې په یوه رستورانت کې سره لیدلی دي. دوی هلته یو ځای ډوډۍ خوړلې او د یوې مودې په مخه سره شغېدلې دي. کویلر زیاته کړه چې دغه تونسی 26 کلن دی او 13 ورځ ترې تحقیق وشو. په برلین کې څارنوالانو وویل چې دغه کس د اداري فساد په ارتباط د جنوري په 3 ماښام مهال ونیول شو او بیا ترې پرون تحقیقات وشول. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ ویانده وایي تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دې کس د برلین په برید کې لاس لرلی وي، خو څارنوالانو پریکړه وکړه چې دی په توقیف کې پاتې شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
یشمیر افغان کارپوهان وای روس په افغانستان او سیمه کې د خپل قدرت د شودلو په هڅه کې دی. یشمیر افغان کارپوهان دا زیاتوي چې روس په افغانستان او سیمه کې د خپل قدرت شودلو لپاره هغه څه کوي کوم څه چې د یاد هیواد د استازو لخوا په دې وروستیو کې د څرګندونو په څیر را څرګند شوی دی. د مشال رادیو همکار عباد الله حنانزی پرې رپورټ لري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې ده او غواړي د نړۍ په سترو پریکړو کې د یو بل قدرت په توګه د امریکا پر وړاندې ودرېږي. سیاسي کارپوه لطیف نظری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په تړاو د روسیې وروستي دریځ ته په اشاره سره وویل روسیه غواړي امریکا ته وښيي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو په اړه یوازې پریکړې نشي کولی، بلکې دغه هیواد ته هم باید ونډه ورکړي. خغلی نظری ویل د روسیې او طالبانو ترمنځ وروستیو اړیکو ته په کتو دغه هیواد له دې هم ویره لري چې د افغان سولې له بهیر سره د حکمتیار یوځای کېدو سره به وسلوال طالبان کمزوري شي. دای وای روسیا غواړي چې د افغانستان او منځنی ختیځ هیوادونو په تحولاتو کې امریکا د روسیې رول په رسمیت وپیژني، نو ځکه له مختلفو لارو څخه په استفادې پر امریکا فشار راوړي چې په نړیوالو پریکړو کې د دغه هیواد ونډه په رسمیت وپیژني او یو اړخیز نظام د نړۍ او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو کې پریکړه کوونکی ونوسي. لطیف نظری زیاته کړه روسیه په افغانستان کې د امریکا له حضور خطر احساسوي او نه غواړي چې امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، نو ځکه د هغه په خبره عملا له امریکا سره په نیابتي جګړه کې ښکیل دی. له دې مخکې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې په امنیت شورا کې د روسیې استازي د حکمتیار پر ضد د بندیزونو د لرې کولو مخه نیولې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا ډول موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو ته لس ورځې وخت ورکول کېږي څو خپل دریځ څرګند کړي، خو روسیې ویلي چې د خپل دریځ د څرګندولو لپاره ډېر وخت ته اړتیا لري. هخوا د راپورونو پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخوروا ویلي چې دغه هیواد له تور لیسته د حکمتیار د نوم ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې هغه یې ځنډولې ده. خدای نه دی ویلي چې روسیې ولې ډېر وخت وخته. مسکو دا دریځ په داسې حال کې غوره کړی چې یو شمېر روسي چارواکو څه موده مخکې ومنله چې دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه ګوند یو شمېر غړو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ویستل شي، چې په دې اړه افغان حکومت له ملګرو ملتونو څخه رسمي غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې نشي د افغان سولې پر بهیر به منفي پایلې ولري.
انتظار و توقع ما
دای وای زمونږ تمه له هغه هیواد څخه چې زمونږ دوست دی دا چې د افغان سولې سره همکاري وکړي. که چیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم هضم نشي منفي پایلې به ولري. سیاسي کارپوه لطیف نظری وایي هغه قدرتونه چې په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې دي په حقیقت کې د سیمې ثبات د خپلو هدفونو قرباني کوي. هخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه رحیم ستار وایي په افغانستان کې سوله د سیمې هیوادونو په ګټه هم ده او که چیرې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهل شي د سیمې هیوادونه به هم نارامه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سپریم کورټ نوی چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې پر لس کلنې ماشومې د تشدد پیښې په اړه په خپل سر ګام اخیستی دی. پولیس وایي چې پر ماشوم تشدد کوونکې کورنۍ ته د ضمانت پر ورکړه سربیره به خپل ذمواري پوره کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي په کورونو کې پر کارکوونکو ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره ضروري ګڼي چې حکومت باید په دې اړه قانون راوړي چې هغوی ته تحفظ ورکړل سي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ نوی چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په لس کلنې ماشومې د تشدد از خود نوټس اخیستی او های کورټ ته حکم ورکړی چې په راتلونکي 24 غنټو کې د سپریم کورټ ته رپورټ وړاندې کړی شي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وای چې لس کلنه ماشومې په طیبه تشدد کوونکی د اډیشنل سیشن جج میرمن په دې کیس کې د ضمانت باوجود به دوی د کیس کاروایی جاری ساتي. د نوم نه ښودلو په شر د دې کیس یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومې د تشدد دغې طبي معاینې او د دې کیس یو تفصیلي رپورټ په عدالت ته وړاندې کوي او بیا به پرې د عدالت مطابق کاروایی کیږي. تېره ورځ د اسلام آباد په سیشن کورټ کې د لس کلنې طیبه د مور او پلار تشدد کوونکي کورنۍ سره راضینامه شوې ده. لس کلنه طیبه د پنجاب فیصل آباد ضلع سره تعلق لري او دوه کاله وړاندې د اډیشنل سیشن جج په کور کې کار کول شروع کړي وو. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومان د حقونو کارپوه ارشد محمود وایي دا وړومبی کیس نه دی چې په کورونو کې د ماشومانو مور او پلار او تشدد کوونکو ترمنځ راضینامه شوي.
زما په خیال دی کې د ریاست ذمہواری ده چې دلته کې مخې ته راشي او دا چې کوم ظلم دی ماشومې سره کوم زیاتې شوی دی او کوم جرم شوی دی هغه کې جرم کوونکو ته جرم مطابق سزا ملو شي او ور سره سره د دې ماشومانو نه چې دا کورونو کې کوم کار اخیستې شي دا د غلامۍ یو نوی قسم دی. زه خدای وایم او د دې طرف ته هم حکومت ته توجه پکار ده چې قانونا هم په دې باندې پابندي ولګي.
د ماشومانو د حقونو یو بل کارپوه امتیاز احمد په وینا سو کال وراسي د ماشومانو د حقونو کارپوهانو لخوا دا غوښتنه کېده چې په کورونو کې په کارکوونکو ماشومانو د بندیز لپاره یا د یو قانون جوړ کړی شي او یا د په موجوده قانون کې ترمیم وکړی شي.
دغه خبره ده چې د ماشومې سره زیاتی چا وکړو که دې نم دې کړې نو د دې په کور کې واغه دې ذمہدارو نو هغه لکه څوک تپوس نه کوي خو خبره اوس دا کې چې بس الزامات غلط او زمونږ روغ او شولا غی سره نو ملکی قانون نشته په دې باندې. اوس هغه ټرافیکینګ شوی دی کم ځای نه راغلی و د چا په مرضی راغلی و اوس دا چې پلار رام لکه دا سوال دی چې دا حقیقي پلار دیم او کنه دی لکه دا هم یو شي کنفرم نه دی. لا زیات افسوسناک خبر دا ده چې یو جج په کور کې و ده او جج داسې کس چې بنده دا چې کوم موږ د قانون خبرې کوو نو لکه اینډ کې به دغه جج به دا نافذ کوي په ملک کې.
د ماشومانو د حقونو د تحفظ کمی سینټر مشر یوسف شاه وایي چې په اسلام آباد کې په کورنو کې کار کوونکي ماشومانو د تحفظ لپاره یو بل کمی اسمبلی ته وړاندې کړی شوی دی.
پروٹیکشن سے کم آگے دے کانسپٹ دا صبح دا ڈیوال دے کنا اور دیکھے وہ دا سی پی پر لیول باندے منگ رہے قانون کو میں اسمبلی دا سوال ہے نا اور اگر ان پروسیس دے زر سفارسی نو مطلب کہ ہر قسم ہر سائیڈ پر کور کوي او پدی کې پنجاب ګورنمنټ خپل لارا وړي دا کے پی ګورنمنټ خپل لارا وړي دا سین ګورنمنټ هم ٹرائی کوي لګیا دا هم یو دا جوړ کړی دا او پس کړی هم دا بلوچستان کې پروسس دا.
د بشری حقوقو کارپوهانو په نظر په کورونو یا په سړکونو کارکوونکو د ماشومانو د حالت سیاسي میواران میندې او پلاران وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی استا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام مشالونه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا شاهین بنیرای دی.
ستړی مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په تیرو خبرونو کې تاسو د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ځنو نوموړو مشرانو په اړه واورېدل. د نن په خبرونه کې درسره د هند د ډیلی ښار د یو خدای خدمتګار فیصل خان په اړه معلومات شریکوو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا راژوندې کړی دی. د هند د ډیلی ښار سلویخ کلن فیصل خان په خټه پښتون دی او مشران ډیر موده وړاندې د پښتونخوا د تیرانا هند ته کډه شوی دی. هغه د علیګړ پوهنتون نه د قانون زده کړې کړې دي او د تیرس مودې نه د ولسی خیر ښېګړې کارونه کوي. فیصل خان د قرآن پوهه هم لري او د نورو مذهبونو د مقدسو کتابونو هم پنځه وخته مونځ کوي او غواړي چې د خپلو هلو ځلو له لارې د اسلام د امن او مینې پیغام خور کړي، مسلمانان د سغدریزه او تشدد د لارې راواړوي او هغوی د تعلیم او مکالمې له لارې د خپل ځان او نور انسانانو خدمت ته آماده کړي. د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره د عدم تشدد د نوموړي لارښود مبارز خان عبدالغفار خان لاره غوره کړې ده. هغه په 2011 کال کې د جنوري په میاشت کې د باچا خان د تلین په ورځ د خپلو ځنو ملګرو په مرسته د باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا راژوندی کړ. د تحریک د پیل پاړه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت فیصل خان ویل
2008 میں میں نے پہلی بار ایک میٹنگ بلائی دلی میں جس میں قریب
2008 کی مادخ پلو ملگرو رومبنی غنڈا پنوی دلی کے جوڑا کڑے وا پدا غنڈا کی دا ٹول ہندوستان دا دولس سبونا پینزلس ملگرو برخا خستے وا نمونگ حلتا دا پریکڑا اکڑا چیو کمپائن شروع کرو بیا مونگا دا ہندوستان ہری صوبے تلاڑو او دغلتا چکم دا گاندھی جی مینوال او نور کمی لوی لوی دا سماجی کارونو تنظیمونه دی او چکم اسلامی تحریکونا او اداری دی هغوی سره هم مونږ دا خبره شریک کړه او چې زمونږ کوم دا د 15 ملګرو یو ډله وا هغوی به کار کولو او خپل خبره به خپل هم خیال ملګرو تر سواله د 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې مونږ بیا د سلویخت ملګرو یو د رابطې کمیټه جوړ کړه په دغه کمیټه کې صرف مسلمانان نه دي بلکې په دغه کمیټه کې د نورو مذهبونو خلک هم شته د دې کمپاین لمخه د ګاندی جی سکل مسای تارا ګاندی 500 وګړو ته د خدای خدمتگار تحریک غړیتوب ورکړو او بیا د غړو نه تارا ګاندی د خدای خدمتگار تحریک چې کوم اصلي سوګن پاړه په هغه ترې په هغه ځای کې سوګن واخیستو چې کوم ځای کې مهاتما ګاندی وجلې شوی او اوس په مونږ په ټول هندوستان کې داسې یو کمپاین شروع کوو او بیا به یو کامی غونډه په دلی کې رابلو مونږ غواړو چې په دې کې زمونږ د پاکستان ملګري هم برخه واخلي مونږ دوی سره اړیکې ټینګې کړې دي
د هغه کورنۍ د هند په اتر پردیش کې خپل جائیداد او کور لري هم دغه وجه ده چې فیصل خان هیڅ قسمه ملازمت نه کوي او ځانې د انسانانو خدمت او د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د مینې او امن د جذبو د قوي کولو لپاره وقف کړی دی فیصل خان وایي د انسانانو د خیر ښېګڼې لپاره هغه الهام د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او د هغه د عملی ژوند ناخسته دی
میں بہت دنوں سے سول سوسائٹی کے ساتھ یہاں ہندوستان میں الگ الگ جو گروپس ہیں سماج کے لیے کام کر رہے ہیں
مدورہ ہسی پہ ہندوستان کے ہاغ تنظیموں نے سرکار کا عما جد ٹولنی د خیر خیگڑ لپار کار کوی اوزو د یودا سی شخصیت پلٹون کی عما چ پہغ کی دو خوبیانی وی لکچ باچا خان چ خپل لوری د زدکڑ لپار لندن ته ہمو لے گلا او پ عقیدا یو کلک مسلمان ہمو دلت پہ ہند کی چ کوم مسلمانان دی نو ہغوی شرابون اومس کی نور نشی ہم کوی او د اسلام لاره بالکل پریخی دا او یا هغه چې څوک د اسلام خبره کوي نو بیا هغه د ټولنې نورو اړخونو نه انکار کوي چې کله ما د سرحدی ګاندی یعنی باچا خان د شخصیت په اړه ولوستل نو هغه راته یو رښتونی مسلمان او یو رښتونی انسان ښکاره شو نو یو داسې رښتونی مسلمان چې د حق خبره کوي د انصاف او د بشري حقوقو لپاره خبره کوي او زما په خیال دا یوازې باچا خان او د هغه فلسفه ده چې بشري حقوقو پر بچ کې دیشي او چې کله ما د هغه د شخصیت پاړه نور ولستل نو ما ته داسې ښکاره شو چې زه اوس خپل مرام ته ورسیدم او دویمه خبره دا چې د خدای خدمتگار چې کوم اصول دي زما په خیال هغه د ټولنیز ژوند بنیادی اصول کېدل پکار دي او کوم یو ډله چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي هغه له پکار دي چې دا اصول خپل کړي او کني خپلوي نو بیا دې د ټولنې د خیر ښېګړې د کار نه لاس واخلي او زما په نظر د خدای خدمتگارۍ تحریک لبیا شروع کېدل ضرور پکار دي
مجھے لگا کہ اس موومنٹ کو پھر سے ریوائیو ہونا چاہیے
د دلی والا په نوم یو ویبپاڼه سره د خبرو په وخت فیصل خان ویلي د باچا خان د مبارزې مرام یوازې دا نه و چې د برتانوي راج نه خپلواکي ترلاسه کړي بلکې هغه غوښتل چې د خپل قام ښځو او سړو له تعلیم ورکړي او هغوی د هر رقم سختدریزۍ او نفرتونو نه خوندي وساتي نوموړی وایي که د باچا خان په فکر او فلسفه عمل وشي نو د هندوستان او پاکستان ترمنځ دښمني هم له منځه تللی شي
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرحدی گاندھی جیسے گاندھی مخالفت کر رہے تھے اور آج ہر
گورا رومبنے خبر دادا چلا کسنگ چی سرحدی گاندھی دے خبر پزد و اونن ہر آگا انسان چی امن پسند دے او زڑے پخپل اصلی زیدے حقا دا منی چی ددی دوارو حیوادونو ویش دا ٹول انسانیت لپار زیان منو ہندوانو لپار ہم زیان منو او مسلمانانو لپار ہم او دا دلی پا پخوانی دا ریل گاڑی پا سٹیشن باندھ چکل باچا خان ولاڈ ولاړو نو مهاتما گاندھی د هغه لاس په خپل لاسونو کې نیولې وو او دواړو جړل او مهاتما گاندھی باچا خان ته په جړه کې ویلی وو چې زه تا پاکستان ته ځکه لیږم چې پاکستان په رښتونې توګه یو پاک هیواد وګرځي او زه به هم ډېر زر پاکستان ته درشم. او یوه بله خبره، باچا خان د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د امن پراخه کولو لپاره یو پل هم جوړېدی شي.
فیصل خان وایي اگرچه باچا خان د هندوستان د مسلمانانو په خاص توګه د پښتنو د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره مبارزه کوله، خو د هغه فکر د ټولې نړۍ لپاره و، ځکه چې هغه د نفرت، تعصب او جګړې پر ضد د انسانانو ترمنځ د مینې او ورورولۍ خبره کوله. نوموړي زیاتوي، دا وخت چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د تشدد لړۍ دوام لري، باید نوي نسلونه د باچا خان په فکر او فلسفه پوه کړل شي.
ایک اچھا انسان وہ پوری انسانیت کا ہوتا ہے. گاندھی ہندوستان کے گجرات میں پیدا ہوئے، لیکن گاندھی کو پوری دنیا کہتے
ہیں. یوخ انسان د ټول انسانیت ملکیت وی. مہاتما گاندھی د ہندوستان پہ گجرات کے زیگے دلے وو، او بیا من او قتل چ گاندھی د ټول نڑے ملکیت اگرزے دو، او ہم داسی باچا خان ہم د پختنو پسیمه کې زیږیدل او پختنو او مونږ نن چې دا د خدای خدمتگارو ډله بیا را ژوندۍ کړې ده، د دې مطلب هم دا دی چې ښه انسانان د هر چا وي، هغه د کوم یو کلی، د کوم یوې قبیلې، د کوم یوې سیمې یا د کوم یو هیواد سره تعلق لرونکي نه وي، هغه د هر چا وي. او دا زمونږ ډېره بدنصیبي ده، په خاصه توګه د ټول هندوستان او د هغه خلکو چې ګاندي خپل لارښود مني، خو هغوی خلکو ته د باچا خان په اړه اډو معلومات نه دي ورکړي. د داؤد ابراہیم غند مجرمانو نہ ہو ٹول خلق خبر دی، اخبارونو تر ڈکتی، خو باچا خان نہ پیجنی. او زما پدی یقین دے چې د سرحدی گاندھی پیغام ٹول نڑائی تر سوال پکار دی، زکا چې هغه د امن، ترور ولای، د انسانیت او په صحیح توګه د هر چا د حق منلو پیغام دی. یو نیم سل کال مخ کی زما پلار نیکه د تیرانا ہندوستان ته کډه شوی، او اوس زه په هند کې ژوند کوم، او اوس زه پدی هڅه کیما چې سرحدی گاندھی ٹول نڑائی او پیجنی. نن ٹول نڑائی مہاتما گاندھی خو پیجنی، خو باچا خان نه پیجنی. او د مہاتما گاندھی ذاتی سکتر مہادیو ڈسائی ویلی وو چې د خپل خصوصیات له کبله باچا خان د مہاتما گاندھی نه هم لوړ رتبه لري، خو د دې خبرې نړۍ ته هډو معلومات نشته. او چې کله نړۍ ته دا معلومه شي، نو سرحدی گاندھی به هم د ټوله نړۍ شي، لکه څنګه چې مہاتما گاندھی د ټوله نړۍ دی.
په پېښور کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي، په داسې حال کې چې دا وخت په سیمه کې د ترهګرۍ او تشدد پیښو د خلکو ژوند او مال د خطرو سره مخ کړی دی، او د زغم او برداشت جذبې کمزوري شوې دي. دا خبره نور هم مهمه شوې ده چې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د بیا پیاوړي کولو لپاره کار وشي.
او بیا په خصوصي توګه د خلکو د اجتماعي مفاداتو لپاره او قومي مفاداتو لپاره د حرکت کې راوستلو واحد لار ماته عمره ښکاري، کوم چې خدای خدمتګار تحریک د نن نه اصل اتیا کاله مخکې شروع کړی وه. د هغې بنیادي مقاصد یا بنیادي طریقه کار دا او تګلارې دا وه چې خلکو سره په حجرو کې، جماعتونو کې، پوله پټي کې، په ځای کې، په سکول کې، په مدرسه کې کینی، د هغې خبر ووري، د هغې تکلیفونه ووري، د هغې چې کوم وړې وړې مسلې وي هغه ووري، که هغه مسلو کې ورسره مرسته کولی شي نو مرسته وکړي، او بیا خپله خبره وکړي. او خپله خبره کې دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې بوي. یو خبره خو دا وه چې څنګه د خپل قام د تاریخ، تهذیب، وسایلو او د ژبې خبره په مخکې بوزي، شعور په مخکې بوزي، او دویمه خبره دا ده چې څنګه په سماج کې دننه داسی اداری اترولیشی یا داسی رجحانات را پیدا کریشی چه خلق دی تشددنا یا دی تنازیاتونا دی تنازیاتو حلکول غاڑی تراشی، او دی زور دی استعمالنا دی مکالمی کلتور غاڑی تراشی.
فیصل خان وایي د پاکستان په ګډون د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو سره په تماس کې دی، او غواړي چې د تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. دا وخت د فیصل خان سره خواو شا لس زره کسان په دې تحریک کې ملګری دي، او دا ټول د باچا خان د فکر پرانا کې د انسانانو د خیر ښېګڼې، تعلیم او هغوی ته د روغتیا د اسانۍ ورکولو لپاره د هندستان په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د امن په نوم غونډې او لاریونونه کوي او د بیلابیلو مذهبونو خلکو ته بلنه ورکوي چې خپل اختلافات د تشدد په ځای د خبرو اترو او مکالمې له لارې هوار کړي. اوردونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه ونه به د عدم تشدد کاروان دی او بل مبارز د ژوند او کار باړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکدی کې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.